द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रान अवरिदुन को द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे نن د نهورس کال 2018 د ستمبر د میاشتې 12 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې، افغانستان کې شوی دی 15 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګلبرز او د ماسوتن 9 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډی رادیو د نیمې ګنټې د خبری خبرونه کې در تازه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د کال 2001 ستمبر ترهګر حملو شپاړسمې کلیزین مانځلو په مقابلې د ترهګرو لپاره په نړۍ کې د پټېدو هیڅ ځای نشته. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ګلفورز د شمالي کوریا خلاف په متفقه توګه د نوي بندیزونو لګولو قرارداد منظور کړی دی. ملګرو ملتونو دغه ګام د شمالي کوریا لخوا د شپږمې اټومي تجربې یوه هفته وروسته پورته کړی دی. او نن په پاکستان کې د نړیوال کرکټ بیرته شروع کولو لپاره د یو شمیر نړیوال ملکونو د کرکټ لوبغاړي د شلو ورونو په یو میچ کې برخه اخلي. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د کال 2001 ستمبر ترهګر حملو شپاړسمې کلیزین مانځلو په مقابلې د ترهګرو لپاره په نړۍ کې د پټېدو هیڅ ځای نشته. ډانلډ ټرمپ په پینټاګان کې د 11 ستمبر ترهګر پیښه کې د وژل شو خلکو په یاد کې یبې د سوري ته د وینا په وخت ویل دغه ځنګلي قاتلانو ته واضحه کول غواړي چې د امریکې لاس د نړۍ هر ځای ته رسي او په دې ځمکه باندې د ترهګرو د پټېدو یو ځای هم نشته. د نیویارک ورلد ټریډ سنټر په شمول د امریکې په یو شمېر ځایونو کې د ګلپورز د 11 ستمبر ترهګر حملو کې د وژل شو خلکو په یاد کې د ستوري شوي دي. په دغه حملو کې 2,900 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ګلپورز شمالي کوریا خلاف په متفقه توګه د نوي بندیزونو لګولو قرارداد منظور کړی دی. ملګرو ملتونو دغه ګام د شمالي کوریا لخوا د شپږمې اټومي تجربې یوه هفته وروسته پورته کړی دی. په دغه قرارداد کې شپږ مقصدونه ترلاسه کول ایښودل شوي چې پکې شمالي کوریا ته په یو محدود مقدار کې تیل ورکول، د دغه هیواد د کپلې په مصنوعاتو بندیز، په بهر ملکونو کې مزدوری په زیاتی لوزنامو بندیز، د شمالي کوریا د سمګلینګ یا قاچاق مخه نیول، د نورو ملکونو سره د شمالي کوریا په ګډه منصوبو باندې بندیز، او د شمالي کوریا په حکومتي ادارو باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه عملي کول شامل دي. د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې د طبي امداد نړیوالې ادارې انټرنیشنل کمیټي آف د ریډ کراس یا سور صلیب یوه خارجي میرمن کارکونکي یو تن په ډزو وژلې ده. د آی سی آر سی ترجمان احمد رامین ایاز وایس اف امریکا ته ویلي دغه پیښه د ګلپورز بلخ په مرکز مزار شریف کې د امدادي ادارې په شفاخانه کې رامنځته شوې ده. د بدل شوې میرمن شناخت د لورینا انبرال پریس په نوم شوې ده چې عمر یې 38 کاله او د سپین وګړې وه. د روس مرستیال خارجه وزیر سرګی رایبکوف په امریکا باندې زور راوړی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د مسلو حل کولو لپاره یوه لار راویستو عمل شروع کړي. په فنلینډ کې د امریکې نایب خارجه وزیر تامس شینن سره د رایبکوف ملاقات وروسته د روس خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دوی د امریکې او روس ترمنځ د اړیکو د تباهۍ مخنیوي او د مسلو حل کولو لپاره د خبرو اترو عمل شروع کولو غږ کړی دی. او د تبت جلاوطنه روحاني مشر دلائی لاما په خپلې نوبل امن انعام ګټونکي ملګری آن سانګ سوچی باندې غږ کړی دی چې د روهینجیا مسلې حل کولو لپاره خپل رول ولوبوي. د په دغه هیواد کې د روهینجیا اقلیتي ډلې سره په وروستیو ورځو کې د زور زیاتی د پیښو رپورټونه زیات شوي دي، او د 15 زره پورې د روهینجیا اقلیتي ډلې مسلمانان بنګلادیش ته په کډه کولو باندې مجبور شوي دي. او نن په پاکستان کې د نړیوال کرکټ بیرته شروع کولو لپاره د یو شمېر نړیوال ملکونو د کرکټ لوبغاړي د شلو ورونو په یو میچ کې برخه اخلي. د 11 نړیوال کرکټ لوبغاړو د ډلې مشري د سویلي افریقې د ټیسټ میچ او د ټی ټوینټي لوبې کپتان فاف ډوپلیسس کوي. نوموړي د پنجاب لاهور ښار کې یو خبري کانفرنس ته ویلي، پاکستان کې د نړیوال کرکټ بیرته شروع کېدو باندې ډېر خوشحاله دی. پاکستان او د ورلډ 11 ترمنځ د بنن اولنی میچ د پاکستان د وخت مطابق نن ماښام 9 بجې په لاهور قذافی سټیډیم کې کیږي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د زمونږه دا د نیمې ګنټې خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه نه خپنې غباندې اوري. په امریکا کې د ګل پورز د 11 سپتمبر ترهګر حمله شپاړسمه کلیزن مانځل شوي، او په بیلابیلو ښارونو کې د وجل شوو خلکو په یاد کې دستوري هم شوي دي. امریکې صدر ډانلډ ټرمپ پینټاګان کې یوې دستوري ته د وینا په وخت ویلي دي د ترهګرو لپاره په نړۍ کې د پټېدو هیڅ ځای نشته دی. نور حال پی وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په پینټاګان یا د دفاع وزارت کې د 9/11 په یاد کې دستوري ته خپل تقریر کې صدر ټرمپ ویلي، د بدی او د بربریت قوتونه امریکایان یرول غوښتل، خو هغه زیاته کړې هیڅوک هم امریکا نشي یرولی. صدر ټرمپ ویل د پینټاګان دا ودانی د ټولې نړۍ لپاره د امریکې د پوست قوت علامت دی. د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 9/11 د بریدونو ذمواري په غاړه اغستې وه. په یادو حملو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي وو. د پینټاګان دستوري ته وینا کې صدر ټرمپ ویل، امریکا با هیڅ کله هم په دغه حملو کې وژل شوي کسان هیر نه کړي او تل به ورته احترام وړاندې کوي. صدر ټرمپ ویل د کال 2011 حملو وروسته 2000 امریکایي امنیتي ځواکونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ترهګرو په بریدونو کې ژوند لاسه ورکړی. هغه لو زکړو چې د دنیا په مخ به داسې کم ځای پرېږ نږدي چې وحشي قاتلان پکې پناه واخلي. په پینټاګان کې د تقریر نروان دی صدر ټرمپ په وایټ هاوس کې هم د 9/11 په یاد کې دستوري کې شرکت وکړو. په دستوره کې صدر ټرمپ سحر اچلمنټکم 9 بجې د سو شیبو لپاره احترامن خاموشي اختیار کړه. دا هغه وختو چې په نیویارک کې د القاعده ترهګرو لومبه جهاز د ورلد ټریډ سنټر یوې ودانۍ سره او جنگولو. 10 منټه وروسته دویم جهاز د ورلد ټریډ سنټر دویمې ودانۍ سره او جنگولې شو. بیا د ورلد ټریډ سنټر دواړه ودانۍ په لمبو لوګي او ګرد کې رانسکور شوې. د 9/11 په یاد کې په نیویارک کې هم دستوره وشوه. په دستوره کې د سو شیبو لپاره خاموشي اختیار کړی شوې وه، او د هغه کسانو نومونه واغستل شول چې په دغه حملو کې وژل شوي دي. د امریکا مرستیال صدر مایک فینس د پنسلوینیا ریاست شینکسویل سیمې ته سفر کړی، کمی سیمه کې چې د واشنگټن لپاره 1/3 جهاز په پټو کې راغورځول شوی و. هغه فینس د هغه وخت یادګیرنه کولو په وخت وویل چې نوموړی هغه مهال په واشنگټن کې د پولیسو د مشر په دفتر کې موجود و. کله چې دغه جهاز او غورځولې شو، مرستیال صدر پینس ویل چې د پولیسو مشر د خپل ټلیفون کې خودلو سره په واشنگټن کې راجمع شوی مشرانو ته وویل چې یو بل جهاز سرخار واشنگټن ته روان دی او د 12 منټو په فاصله باندې دی. نوموړي زیاته کړې چې موږ په انتظار وو، او دا د نوموړي د ژوند اوږده 12 منټه وو. خو د 13 او 14 منټ تیرېدلو وروسته دوی ته معلومات راغلل چې دغه جهاز په پنسلوینیا کې په پټو کې غورځېدلې. په دغه مقام مرستیال صدر هغه مسافرو ته د عقیدت پرځونې روان دکړي چا چې هاي جیکرز یا د جهاز تختونکو باندې کابو موندلو سره د هغوی واشنگټن ته د داخلېدلو مخاوني ولا. نن شپاړس کال وروسته په میلیونونو امریکایانو ته دغه بدې پیښې یاد دي. ټام ویبنر څوک چې د ورلد ټریډ سنټر غبرګو ودانو ته مخامخ یوې ودانۍ کې هغه مهال ژوند کولو، نوموړی وایي چې د یو جهاز د انجن یو غیر معمولي اواز اورېدلو. نوموړی وایي سپ امریکا ته ویلي چې دا په حقیقت کې یو جهاز وو کوم چې د ورلد ټریډ سنټر ودانو اړخ ته وو، او بیا د ودانۍ سره او جنگولې شو. نوموړي زیاته کړې چې کله د دویم جهاز د یادې ودانۍ اړخته په تلو ولیدلو، نو فکر یې کوو چې کیدی شي دا یو پوځي جهاز وي چې ودانۍ ته د رسیدلي زیان جایزه اخلي. خو داسې نه وه، بلکې دغه جهاز د سویلي ودانۍ سره او جنگولې شو، او په ودانۍ لګېدلې وور شغلو سره د دوی ودانۍ هم په خوځېدو شوله. په دغه موقع نوموړی وایي چې زما میرمن کیرولین ماته وویل چې موږ له دې ځای نه وتل پکار دي. هغه لی ویبنر ویلي چې شپاړس کاله تیرېدلو وروسته د نوموړي هغه ورځ نه ده یېره، او داسې محسوسوي چې ګنې دغه هر څه پرون شوي. د 9/11 حملې د امریکا په خاوره د ترهګرۍ تر ټولو بدترینې پیښې دي. د 9/11 په یاد کې د پینټاګان د ودانۍ په یو اړخ د امریکې بیرغ نیم اوچت کړی شوی وو. د امریکا په ولکه کې د القاعده یو مرکزي کردار خالد شیخ محمد د 9/11 د حملو د سازش تیارولو اعتراف کړی دی. خالد شیخ محمد په کال 2003 کې د پاکستان په راولپنډي ښار کې نیول شوی دی. د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په کال 2011 کې د امریکا خصوصي مرین ځواکونو د پاکستان په ابتاباد ښار کې وجلی وو.
تر وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی د کال 2011 ستمبر تر اخر حمله وروسته امریکې په افغانستان باندې حمله کړې وه، چرته چې القاعده تر اخر ډلو د دې منصوبه جوړه کړې وه. د امریکې اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ د 14 کاله تیرېدو وروسته او په واکه دراتلو پس د دغه جنگ ځپلي هواد لپاره خپل نوې تګلارې په یو داسې وخت اعلان کړې ده چې د غلطه طالبتون لاري اوس هم یو ځل بیا مضبوط شوې دي. نور حال په یو تفصیلي رپورټ کې تاسو زموږ همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
د 11 سپتمبر 14 کلیزه په داسې حال منځل کیږي چې څو ورځې وړاندې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان په وخت په پاکستان نیوکه وکړه او ویل چې نور به په پاکستان کې د ترګرو په پټنځایونو پټه خوله نه پاتې کیږي. غربي چارواکي او مطبوعات وایي پاکستان یوې خواته د ترګرۍ په ضد مبارزه کې د امریکا او ائتلافیانو سره ولاړ دی، نو بلې لورې په افغانستان کې د بې ثباتۍ لپاره وسلوالو ډلو ته پناه ځایونه هم ورکړي دي. دغه ډلو کې د افغانستان د حکومت مخالفه حقانی شبکه او طالبان شامل دي. د صدر ټرمپ له اعلان وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نړیوال ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن په کابل کې یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې نور هم سخت خبري وکړې او ویل
I mean we call them the Quetta Shura, the Peshawar Shura. I mean these shuras are identified by cities inside Pakistan. So we know that Afghan Taliban leaders are in these areas. And last year on May of 2016 we killed the Emir of the Taliban, Mullah Mansour, was killed inside Pakistan.
هغه وی موږ دته د کوټي شورا او پېښور شورا وای او دغه شوراګانې د پاکستان په شهرونو کې دننه په ګوته سوي او موږ خبر یو چې د افغان طالبانو مشران په دغه سیمو کې پټ دي. 2014 کې د مئی په میاشت کې موږ د طالبانو امیر مولا منصور هم په پاکستان کې دننه ووژي. که څه هم پاکستانی چارواکي په تکرار سره د امریکا او نورې غربي نړۍ د اداګانې ردوي چې ګواکې ترګرو ته یې پناه ځایونه ورکړي یا ورسره مرسته کوي، بلکې اسلام آباد وایي چې د افغانستان امنیت او کراري د پاکستان او سیمې په ګټه دي. خو په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وروستیو کې د کانګرس یوې اورونې په وخت ویلي چې پاکستان د ترګرو ملاتړ کوونکی هیواد دی.
The Pakistani military and the Pakistani intelligence agency, the ISI, the inter-service agency, supports the Haqqani network, which we regard, the United States has regarded as a terrorist organization.
هغه وایي دی کې هیڅ شک نشته چې پاکستانی پوج او د پاکستان استخباراتي اداره ISI د حقانی نتورک ملاتړ کوي دغه ډله امریکا ترګره ډله ګڼي.
It's also clear that the Pakistani military and Pakistani intelligence provide sanctuary and support for the Taliban.
خلیلزاد وای دا هم ښکاره ده چې پاکستانی پوج او استخبارات و طالبانو ته پناه ځایونه او مرستې ورکوي. خو د په وینا کله چې هم پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کولې نو دوی به ردونه کوله. امریکایي چارواکي وایي د کال 2001 راهیسې امریکایي حکومت پاکستان ته تر 30 ارب ډالرو زیاتې مرستې له اسلام آباد سره کړې دي، خو د دې په بدل کې پاکستان د ترګرۍ د سروهنې لپاره هغه څه نه دي کړي چې هیله یې کېده.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی وایټ هاوس وای چې د فلوریدا سویلی برخه کې د جزیرو اوسیدونکو با دوی د خپل کورونو ته بیرته تلونه د څو هفتو پورې منی کوي، چرته چې سمندري طوفان هریکین ارما په غټه کچه باندې تباهي راوستلې ده. د امریکې د کورونو چارو د امنیت سلاکار ټام باسرټ ویلي دي چې په فلوریدا کې به د بیا ودانی کارونه ډیر وخت اخلي. ریپورت په وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې د ایرما طوفان وروسته نن د ګل په ورځ وایټ هاوس ویلي فلوریدا ایالت سویلي برخو اوسیدونکي بیرته خپلو کورونو ته ستنېدو کې څو اونۍ لګېدای شي. د امریکا د کورونو چارو د امنیت سلاحکار ټام بازټ ویلي د ایرما طوفان د لاسه د فلوریدا دغو برخو پولونه خراب شوي چې له وجې دغلته رابطې ګرانې دي او دغلته د خلکو په ستنېدو کې به وخت لګي. ښاغلی ټام زیاته کړې زما په فکر د دغه برخو اوسیدونکي به څو اونۍ انتظار کوي چې خپلو سیمو ته واپس شي. د فلوریدا دغه مغربي ساحلي برخې د سیلګرۍ تر ټولو غوره ځایونه دي او دغه برخو کې خپل آبادی نږدې او یا زره ده. ښاغلی باسر دغه څرګندونې په داسې حال کړې چې په فلوریدا کې چارواکو د ایرما سمندري طوفان له وجې راغلي تباهي کتنه پیل کړې ده. د ګل په ورځ دغه سمندري طوفان د فلوریدا شمالي برخو او جارجیا ته رسیدلې. په دغه برخو کې طوفاني بارانونه ورېږي او ګڼو سیمو کې سیلابي اوبه راغلي دي. د فلوریدا ځنو چارواکو بیا ویلي دغه طوفان د لاسه شوی تاوان دومره نه دی څومره چې اندازه لګول شوی وه. دغه طوفان په کیریبین جزیرو کې تیره اونۍ یو شمېر جزیرې په مکمله توګه تباه کړې وې. په فلوریدا کې به دغه تاوان ډیر نه وي خو طوفان ډیره لویه سیمه وهلې. فلوریدا ایالت د امریکا د آبادۍ په لحاظ دریم لوی ایالت دی او دغلته د 20 میلیونو نه سوا خلک ژوند کوي. د ایرما طوفان وروسته نن د ګل په ورځ نږدې 6 میلیونه خلکو بجلی نه لرله او ګڼو برخو کې ونې د کورونو چتونه او کورونه غورځېدلي چې له وجې سړکونه بند دي. په امریکا کې د سمندري طوفانونو د سار ادارې نیشنل هوریکین سنټر تر مخه د اتوار په ورځ د ګنټې په حساب تر 200 کیلومتره پورې تیزې هواګانې چلیدلې. دغه ادارې خبرداری ورکړې د امریکا سویل ختیځ ساحل باندې دغه طوفان اوس هم ژوند د خطر سره مخ کولی شي. د موسمیاتو محکمې خبرداری ورکړې په جارجیا او ساوت کیرولاینا کې د هوا غولۍ هم پیدا کېدی شي. د امریکا خارجه دفتر بیانن ویلي په ډومینیکن ریپبلیک، هیټی، بهامس او باربادوس کې دوی خپل سفارتونه بیرته خلاص کړي خو دغلته به محدود سهولتونه ورکول کیږي. د امریکا دفاع محکمې ویلي په پورټریکو او د امریکا په ورجن آیسلینډ کې 4,600 عسکر په امدادي کارونو کې برخه اخلي. د خارجه دفتر تر مخه په فلوریدا کې د 10,000 نه سیوا عسکر امدادي کارونو کې مصروف دي. په فلوریدا کې امدادي کارکونکي ځایي خلک د خپل کورونو او سیمو نه راوباسي په داسې حال چې د ګل په ورځ دغل تا سیلابي اوبه سیوا شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او اوزو د پاکستان بلوچستان ایالت هرنایی سیمه کې د کویلې په درنګ کې د یو بې چاودنې له کبله درې کان کوونکي یا درنګیان مړه شوي دي. دا په یو هفته کې دویمه چاودنه ده چې پکې درنګیان مړه شوي دي. نور حال په د کویټې نه ډیوی ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د کویلې په کان کې د دغو درو کسانو د مرګ پیښه له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د 165 کیلومتر په واټن باندې پارنایی کې رامنځته سوله. د هرنایی مرستیال کمیشنر وایس اف امریکا ډیوی ریډیو تلویزیون ته وویل چې د 1000 ډم په سیمه کې د کویلې په کان کې تر 4000 فوټه لاندې مزدوران د کویلې په کان باندې بوخت وو چې هلته د میتین زهرجن ګازو چاودنه وسوه چې له سوه باید دغه درې کسان ووژل سو. چارواکی وایي چې دغه کسان د پښین اوسیدونکي دي. د ژغورنې ډلې رالی د دوی مړي راوکښل بیا یې ضلعي هیډکواټر اسپتال ته یووړل چې له هغه وروسته یې خپلو سیمو ته ستانه کړل. په تیرو درو ورځو کې د کویلې په کان کې دا دویمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. تر دې له مخه و کوټې ته نږدې د سورنج په سیمه کې هم د کویلې په یو کان کې 4 کسان مړه سو. دوی د خیبر پښتونخوا د شانګلې اوسیدونکي وو. په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې د مزدورانو د مرګ پیښې ډېرې زیاتې دي. د پاکستان د کویلې د مزدورکار خلکو د سازمان لیبر فیډریشن جنرال سکتر سلطان لالا وویل چې د کویلې د کان مالکان د مزدورانو د سر د ژغورنې لپاره هیڅ ډول ګامونه نه اخلي. دوی د خپلو ګټو لپاره غواړي چې ډېره کولرا وکاږي او د صوبایي څانګې له لوري هم د دې کتنه نه ترسره کړي.
ڈیوٹی جوڑی مگر دی دا ڈیوٹی نہیں نکی فل خپل انچس په حوالہ دی لگیا دی دی سایت تولاد دی حلتا در وطو در وطو لار وگوری او دا هوایی لار وگوری او دا وگوری چی دا کار کولو چی کم ترتیب دی حقا ترتیب برا ولی ندی.
دا پاکستان ماینز لیبر فیدریشن جنرال سکتر سلطان لالاوی چې په بلوچستان یو شمیر مزدورکار خل رجستر هم نه دي چې کله دوی په دغه ډول پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي نو له دوی سره مالی مرستې هم نه ترسره کوي.
لس پرسنټ ورکر تر اوسه پورې موږ نه دي رجستر کړي، نه امپلایر رجستر کېدو ته تیار دي. په ګر پاکستان کې د کمپنسیشن د 4-5 لک روپۍ ورکول کېږي، په بلوچستان کې 2 لک روپۍ دي. د مرګ په صورت حال کې 4 لک روپۍ به دی ورکوي. دوی به د دا ورکر کنټریبیوشن جمع کوي په یو بی آی او ورکر ویلفیر فنډ کې. د هغه د اوایډ کېدو دپاره دوی د ورکر رجسټریشن نه کوي.
په بلوچستان کې فابریکې نشته. هم له دغه سببه د کویلي قانونه تر ټولو لوی مهم صنعت ګڼل کېږي چې دلته تر 1 لک زیات خلک له دې سره واوسته دي. په دوی کې زیات شمیر د خیبر پښتونخوا او افغان کډوال کار کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
در وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او استاد سیوبل رپورټ د کرکټ په حق لباندې وړاندې کو. پاکستان ته د نړیوال کرکټ لوبغاړو یو ډله رارسېدلې ده چې ورلد 11 ورته ویل کېږي. د نړۍ بیلابیلو ملکونو لوبغاړي په دې کې شامل دي او په پاکستان کې په نړیواله کچه د کرکټ د بیا شروع کولو یو کوشش کوي. که څه هم پاکستان ته د دې وړاندې د ځینې ملکونه راغلي دي، خو هغه په شمار یو یا دوه ملکونه دي جو غواړي چې په پاکستان کې د کرکټ یو ځل بیا آغاز وشي. د پاکستان پنجاب په لاهور ښار کې به دوی نن د T20 لوبه کوي. رپورټ په تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان په قذافی سټیډیم لاهور کې به نن د ورلد کرکټ 11 او پاکستان د کرکټ ډلې ترمنز لومړی د شلو ورونو مقابله کیږي. د ټورنمنټ کې به درې مقابلې ترسره کیږي چې پکې به په دویمه مقابله په 14 او اخیری او دریمه مقابله به په 15 سپتمبر هم د لاهور په قذافی کرکټ میدان باندې کیږي. کال 2009 کې د سریلانکا په کرکټ ډله لاهور کې د ترخګره حمله وروسته اته کاله پس د نړیوال لوبغاړو پاکستان ته راتګ یو مهمه ګام بلل کیږي. یاد دی چې د زمبابوې کرکټ ډله کال 2015 د مئی په میاشت کې د پاکستان سفر کړی وو، ولی د دغې وروسته یو ملک هم پاکستان ته د کرکټ لوبغاړي لیږلو ته تیار نه وو. د نړیوال ډلې په لوبغاړو کې 4 لوبغاړي د سویلي افریقا، 3 د آسټرېلیا، 2 د ویسټ انډیز او د بنگلاديش، برتانیې، نیوزیلینډ او سریلانکا یو یو لوبغاړی دې ټورنمنټ کې برخه اخلي. د لوبغاړو په هوایي ډګر د کوزیدو سره سم تر هوټل پورې کلک امنیتي ګامونه په لار باندې اخستل شوي وو. د سویلي افریقا د کرکټ ډلې کپتان فاب ډوپلیسی به د نړیوال ډلې کپتانی کوي. د میډیا سره خبرو کې نوموړي ټورنمنټ کې شرکت او د دې په کپتانۍ ویاړ څرګند کړ او وی ویل چې په پاکستان کې د کرکټ لوبې د بیا شروع کولو لپاره که په کوششونو کې د ده نوم شامل شي نو دا به د ده لپاره لویه خبره وي. په نړیوال کرکټ ډله کې د هند یو لوبغاړی هم نه دی شامل. په نړیوال لوبغاړو کې پاپ ډوپلیسی، هاشم عاملا، سیمیول بدری، جورج بیلی، پال کلینګوډ، بن کټنګ، گرانٹ ایلیټ، تمیم اقبال، ڈیوڈ ملر، مارنے مارکل، تیسارا پریرا، عمران طاہر او ڈیرن سمی شامل دی. د پاکستان په ډله کې سرپراز احمد کفتان، فخر زمان، احمد شہزاد، بابر اعظم، شعیب ملک، عمر امین، احمد وسیم، شاداب خان، محمد نواز، فہیم اشرف، حسن علی، عامر یامین، محمد عامر، رومان رئیس، عثمان خان او سہیل خان شامل دی. لوبه بعد پاکستان په وخت مازیګری 9 بجې شروع کیږي.
در وایس اف امریکا ډی بریډیو دی د ملګرو ملتونو امنیتی شورا نن ماخام د شمالي کوریا د اټمی وروستۍ تجربې پر ضد د شمالي او د شمالي کوریا وروستۍ ګامونو خلاف نن قرارداد منظور کړی دی چې په شمالي کوریا باندې تازه بندیزونه په دې کې لګول شوي دي او اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه.
د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د تیرو سلیرو شتوکالو د شواخون باوجود د قطبی کوریا ایټمی پروګرام نور زیات وړاندې تللی دی او نور زیات خطرناک شوی دی. دا خبره ملګرو ملتونو کې د امریکې مستقلې زنانه سفیرې نیکی هیلې په خپل تقریر کې دنیا ته د خبرداری ورکولو په موقع کړې ده. قطبی کوریا د جاپان د هوایی حد برید د پاسه میزایلونه خوشی کوي. دا بین البراعظمي بیلستیک میزایل دی. قطبی کوریا اوس د هایډروجن بم د تجربې کولو دعوه هم کړې ده. سفیری هیلې زیاته کا چې د صبر هم اخر سحد وي. مونږ په دې لړ کې د ډېر استقامت او روغ نیت نه کار اخیستی دی خو دې نه هیڅ نه دي جوړ شوي. نړیوال ګوند چې کله هم د قطبی کوریا حکومت سره نیغ په نیغه یا ګڼقامیزه خبرې شروع کړي دي نو د دې درغله حکومت د چالې له سببه دا قسمه ټولې خبرې ناکامه شوي دي. د کومو اکي یو مقصد چې د قطبی کوریا د ایټمي وسلو جوړولو نه منې کول دي. میرمن نیکی هیلې نور وایي چې سلامتی کونسل کې د قطبی کوریا په بابله د کمزورو اقداماتو وخت اوس ختم شوی دی او د اوبو د ورخه د تیرېدو نه وړاندې موږ له مضبوط اقدامات کول پکار دي. د قطبی کوریا د مشر د کیم جونګ اون لخوا د ټولی دنیا خاطر نکول او د میزایلو استعمالول او د ده د ایټمي وسلو راپورته خطرې دا ټول هر څه د دې خبرې علامې دي چې دی جنگ جنگ نارې وهي. خو دې وایي چې امریکا جنگ نه غواړي ولې د دې دا مطلب هم نه دی چې د امریکې صبر یینې لامحدوده دی. موږ به د خپلې خاورې او د خپلو اتحادیانو حفاظت کو. سفیری هیلې د خپل تقریر په اخر کې سلامتی کونسل کې ناستو خپلو ملګرو ته په کلکه سره وویل چې د دې اړیګړي د ختمولو دپاره خپلې ټولې سفارتي ذریعې استعمال کړي. دې دا خبره په ګوته کا چې د دې مسلې اوارې په مضبوطو بندیزونو لګولو کې دی. موږ په دې لړ کې قطبی کوریا سره ډېر ناکام کړی دی او نور مو صبر تمام شوی دی. امریکا به هر هغه ملک ته د ملګرو ملتونو د لوزنامو د مخالف ملک په نظر ګوري کوم چې قطبی کوریا سره د ده په ناوړه ایټمي پروګرام کې لاس امداد کوي. خطرې زیاتېدو ته پرېښودل نه دي پکار. موجوده وخت د هنګامي اقداماتو غوښتنه کوي. د څلیرو شتو کالو نیمه خوا اقدامات او ناکامه خبرې ډېرې وي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګران اردوونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ دا خپرونه لا جاری ده. د نیمې ګنټې خبرونه خو تاسو اورېدل. څو شیبو کې به د سهار د دوو ګنټو خپرونې شروع کیږي. زمونږ همکاران شعبزاده او کلثوم کاکړ به دا تاسو ته وړاندې کوي. تاسو پکې هم نیک پرېغه باندې برخه اخیستلی شئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 001202205004 او 03. موږ سره اوسئ.